السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوی دی. ځاني ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کیم اوریدونکو. په دې غړې کې به تاسو ته قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره، د جرمنی او امریکې په اړه هم یو رپورټ لرو. د سر موضوع به د سینټ انتخابات وي، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار ملیحه میرزاده درته وړاندې کوي.
السلام علیکم، تر ټولو اول د خبرونو سټیکی. نن په پاکستان کې د سینټ د انتخاباتو عمل سر ته ورسید. له افغانستانه د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی لړې پښپګم اورز هم روانه ده. امریکا او اروپای ټولنه وایي د شام په غوطه سیمه کې د زهرجنو ګاسو د حملو استعمالونکو خلاف په سخت رد عمل وخی. تفصیل: د پاکستان سینټ 250 غړو انتخاباتو لپاره د رایو اچولو امر سر ته رسیدلی. د الیکشن کمیشن افسرانو په موجودګۍ کې د سهار له 9 بجو نه تر مازیګر 4 بجو په 4 وړو صوبایي اسمبلی او پارلیمنت هاوس کې رایو اچول شوې. ځایي خبريالانو مشال ریډیو ته ویل د قبایلی سیمو 4 او اسلام آباد د 2 سینټرانو د انتخاب لپاره په قومي اسمبلی کې ووټونه واچول شول. داسې خبرونه دي چې د فاټا د پارلیمان یو له سغړو ترمنځ اختلاف و، نو ځکه دوه ډلې جوړې وې چې اته یو طرف ته او درې بل طرف ته. په دوی کې دوه غړو له ووټ اچولو نه بایکاټ وکړ. بلخوا د قومي اسمبلی ممبرانو خپل ووټونه استعمال کړ، خو په دغه موقع د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نه موجود. د اسلام آباد په دوه چوکو حکومت پلوه کاندیدان کامیاب شوي دي چې په عام سیټ باندې اسد جونیجو کامیاب ګرځېدلی دی. د پنجاب او سند صوبې په 212 د خیبر پختونخوا او بلوچستان 211 چوکو باندې ټاکنې وشوې. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په 120 غړو کې 122 خپلې رایې استعمال کړې. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک رسنو ته وویل چې پولینګ په ښه توګه سرته ورسید. په بلوچستان اسمبلی کې په 15 غړو کې 46 خپل ووټ واچول. د افاټا د 4 سینیټرانو غیر رسمي نتیجه هم مخې ته راغلی ده چې هلال الرحمن، شمیم افریدی، میرسا محمد افریدی او هدایت الله کامیاب ګرځېدلی دي. د دې ترڅنګ د پاکستان ځایي رسنۍ وایي چې په پنجاب کې 11 سیټونه پاکستان مسلم لیگ نون ګټلی دي. د دغو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې به نن ماښام مخې ته راشي او رسمي نتیجه به د پاکستان الیکشن کمیشن د یو ګزټ نوټیفیکیشن له لارې سبا ته اعلان کړي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ماینونو نه لاغیزمن شو کورنو سره د مالی مرستو لپاره فهرست اعلی چارواکو ته لیږلی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د 29 کسانو فهرست یې د مالی ملاتړ لپاره لیږلی دی.
او دا کم کسان چې پاتې شوي دي، نو دا کسان متاثره خاندان ته زموږ د اپیل دی، دا درخواست دی چې هغه زر تر زره زموږ دفتر ته راشي او خپل د کیسونه په دې کې څه کمی بېشي چې موږ توخه چې دا مکمل کړي.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه له لوري له ماینونو نه د اغیزمن شو کورنو سره د مالی مرستو ګام په داسې حال ته پورته کړل شوی چې تیره میاشت پښتون ژغورنې تحریک په اسلام آباد کې د احتجاجي پرلت پر مهال د نورو غوښتنو ترڅنګ په جنوبی وزیرستان کې د ماینونو پاکولو او متاثره کورنو سره د مالی مرستو غوښتنه کړې وه. له افغانستان نه د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسی لړۍ نن په شپږم ورځ روانه ده. انتظامی چارواکي وایي په 1350 ورځو کې 1540 اتیا کورنۍ له خوست نه د غلام خان بندر له لارې د بنو بکخیلو کیمپ ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د ورسنو شو کډوالو شمیر 2640 اتیا دی. چارواکي وایي له کډوالو غوښتنه کوي چې تر اویا کورنو پورې دي هر ورځ د غلام خان بندر ته ورځي. له خوست نه د شمالي وزیرستان کډوالو د ستنولو په دغه دویم پړاو کې به انتظامیه په وینا 3390 کورنۍ واپس کورونو ته لیږي. د 2014 کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله لکونه خلک کډوال شول چې زرګونه پکې خوست، پکتیا او پکتیکا ته ورواوښتل. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي له پاکستان نه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې. د دغه وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ میاخیل نن مشال ریډیو ته وویل د ځینو کورنو او بارنو ادارو سره د کډوالو د ستنولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړی او ټاکل شوی چې په یو کال کې 100,000 افغانان هیواد ته ستنه شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکا او اروپایي هیوادونو د شام په ختیځ غوطه ښار کې په مبینه توګه د زهرجن ګاز کارونکو ذمهوارو پر ضد د سخت جواب ورکولو ژمنه کړې. کړي. په وروستیو اونیو کې په غوطه ښار کې د زارجن ګیس په بریدونو کې په سلګونه ملکي وګړي وژل شوي دي. دا خبرداري لاغې وروسته مخې ته راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د مارچ په دویمه ویلي چې په غوطه کې د ملکي خلکو وژنه په ممکنه ډول جنګي او د انسانیت په وړاندې جرمونه دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په بیان کې ویلي چې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره پرون په ټلیفوني خبرو کې په دې خبره سلا شول چې د شام ولسمشر بشار الاسد رژیم د دې پیښې ذمهوار وګرځوي. بلخوا د فرانس ولسمشر هم په غوطه باندې بمباري کې ذمهوارو ته د سزا ورکولو خبره کړې. ماسکو د میش دواړو په غوطه کې د کیمیایي وسلو کارولو یا په هغه ښار کې د ملکي وګړو هسپتالونو په نښه کولو خبره رد کړې ده. په کیف کې پولیسو د پارلمان له ودانۍ سره نږدې د مظاهرچیانو په یو کیمپ چاپه والي چې لامل یې مظاهره کوونکو سره نښتې شوي دي. پولیسو رسنو ته ویلي چې د یوکرین په سر ښار کیف کې له پارلماني ودانۍ سره نږدې د کاروایۍ په وخت تقریبا 100 کسان نیولي دي. د پولیسو یو ویان ځای میډیا ته ویل چې په نښتو کې شپږ مظاهرچیان او 4 پولیسان ژوبل شوي دي، خو نور تفصیل یې ورنکړو. پولیسو وروسته ویل چې له مظاهره کوونکو یې 9 لاسي بمونه او نور بارود هم ترلاسه کړي دي. تر دې مخکې د تیر کال په اکتوبر کې هم د پارلمان د ودانۍ بهر مظاهرچیانو یو کیمپ لګولو چې د پارلماني استثنا ختمولو او د رشوت خلاف د عدالت جوړولو غوښتنه کوله. او وروستی خبر د سپورت چې په شارجه کې د پاکستان سپر لیگ پر روانو لوبو کې نن دوه میچونه کیږي. د نن لومړی میچ د ملتان سلطانز او غوټا ګلادیټرز ترمنځ د پاکستان له وخت سره سم 7:30 بجې شروع شوه دی. ملتان سلطانز ټاس ګټلی دی او د فیلډینګ کولو فیصله یې کړې ده. لږه شیبه مخکې د غوټا ګلادیټرز دوه لوبغاړي آوټ وو او په شپږو اوورونو کې یې 10 رنزونه جوړ کړو. دویمه لوبه نن شپه 9 بجې د پېښور زلمی او لاهور کلندر سرمینس کېدونکې ده. پرون شپه اسلام آباد یونایټیډ لاهور کلندر سره ماتې ورکړه. د ټورنامنټ فاینل لوبه به د مارچ په 25 کېږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه هم د ملي حامد ساتنه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به د پاکستان سینټ د انتخاباتو تازه حال ووري. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د ماینونو له وجې چې کوم کسان زیانمن شوي وي او لیکل شوي نه وي، نو هغې دې د دوی دفتر ته ولاړ شي.
متاثر خاندان ته زموږ دا اپیل دی، دا درخواست دی چې هغه زر تر زره زموږ دفتر ته راشي، خپل د کیسونه په دې کې څه کمی بېشي چې موږ توخه چې دا مکمل کړي.
د پېښور په نوي پرانستل شوي چړیاګر کې یو اوسه مړه شوې ده. د چړیاګر مشر وایي
دا خو نوی چړیاګر دی او نوی ورته ځناور را بدل شوي دي.
له خوامي معیار باندې راغلي دی کې شک نشته که نه، خو د دې په منځ کې ځینې ځناور چې کم دي هغه ډېر زیات سینسیټیو دي.
د پاکستان حکومت د افغانستان ولسمشر له لورې طالبان د سیاسي قوت په توګه د منلو هرکلی کړی دی. یو کارپو وایي
ولسمشر اشرف غنی چې کوم پیشنهادونه کړي دي هغه کې داسې یو لار چې دی نو پیدا کیږي چې دا خبرې اترې وشي او افغانستان کې سوله او امن راشي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم د مشال ریډیو خبرونه کتل شي، ویډیو غانې کتل شي، بیا موږ ته رائے راکول شي چې تاسو زمنګ خبرونه څومره خوښوي. تاسو اوریدونکو تاسو ته به معلومه وي چې په پاکستان کې نن د سینټ انتخابات کېدل او د پاکستان سینټ 250 غړو انتخاباتو لپاره د رایو اچولو عمل چې دی هغه سرته رسیدلی دی. د الیکشن کمیشن افسرانو په موجودګۍ کې د سهار له 9 بجو نه تر مازدیګر 4 بجو پورې په 4 واړه صوبایي اسمبلو او پارلیمنټ هاوس کې رایې واچول شوې. ځایي خبریالانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قبایلي سیمو 4 او اسلام آباد د 2 سینیټرانو د انتخاب لپاره په قومي اسمبلی کې ووټونه واچول شو. اوریدونکو دا وخت را سره زموږ همکار احمد شاه اعظمی په سټوډیو کې دی، هغه د انتخابات لنستې سره لیدي. نو احمد شاه اعظمی، که اوریدونکو ته وایي چې انتخابات خو سر ته ورسېدل، نو څه خبرونه دي، تاسو حال څه دی؟
ډیره مننه انسی. انتخابات لکه څنګه چې اوریدونکو ته معلومه و، نن سهار په ځینو سیمو کې 9 بجې، په ځینو کې لږ په ځنډ شروع شوي و، 10 بجې، په ځینو کې حتی 2 ساعته وروسته انتخابات شروع شوي و، چې دا بهیر نن مازدیګر 4 بجې پای ته ورسېدی. تر اوسه پورې که څه هم د رایې اچونې بهیر پای ته رسېدلی دی، خو د رایو شمیرل دوام لري. دا ټولې نتیجې چې اوس راځي هغه غیر حتمي نتیجې دي، غیر سرکاري نتیجې دي چې د ځینو سیمو څخه راغلي دي. خو تر ټولو مهمه خبره چې د فاټا د پاره د قبایلي سیمو د اوریدونکو ته پاره د هغه داده چې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتایجو درمخه هلال الرحمن او ورسره هدایت الله چې دا ترمخه هم سنیټران و، دوی دوه یو ځل بیا کامیاب شوي دي، او ورسره دوه نور سنیټران د شمیم افریدی او میرزا محمد افریدی په نامه کامیاب شوي دي. او له دې مخکې چې نور سنیټران و، هغه دوه هغه نه ګرځېدلې دي. نو دا د فاټا حالات دي. او ورسره په دې انتخاباتو کې دا معلومېدله چې کوم ګوند به زیات چوکۍ واخلي، خو تر اوسه پورې چې کوم نتایج را روان دي یا کومې پایلې را روانې دي، له دې دا څرګندېږي چې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت پلوه ګوند حمایت یافته چې ورته وایي، هغه غړي زیات بریالي شوي دي.
سیده احمد شاه اعظمی را سره دی، درته د سینټ د انتخاباتو حال درکو. په فاټا کې چې کوم کسان هغه شوي دي، د هغې کامیاب شوي دي، دی په باره کې ویل. دا وخت را سره د پېښور نه طارق وحید، ځایي خبریال، د ټلیفون په کرخه دی. طارق وحید، که تاسو زمونږ غږ اورئ، نو دا راته وایي چې دغلته په اسمبلی کې چې کوم انتخابات سرته ورسېدل، نو د هغې څه معلومات تاسو سره اوریدونکو که خبر کې د انتخاباتو د حال نه؟
بالکل، په دې وخت کې خیبر پختونخوا اسمبلی کې چې کوم پولنګ عمل دی هغه ختم شوی، او چې کوم د شمیرې مرحله راغه شروع ده، تر دې دمه چې څومره اطلاعات راغلي دي غیر سرکاري طور باندې چې کوم راغلي، نو هغه کې د ښځو چې کوم نشستو پای کې د تحریک انصاف چې کوم امیدوار وه مهرتاج روغانی، چې په دې وخت کې د خیبر پختونخوا اسمبلی ډیپټي سپیکر هم ده، هغه چې کوم ده نو هغې ګټلې ده. هغې 15 چې کوم دی اوتونه اخیستي دي، او په دې باندې چونکې د ګټې لپاره 2 اوتونه په کار، هغې 15 اوتونه اخیستي دي، او غیر سرکاري او غیر حتمي چې کوم نتیجه ده هغې تر مخه هغه چې کوم ده دلته دې نشست باندې کامیاب شو. هغه سره چې کوم دی د پیپلز پارټۍ، یعنی پاکستان پیپلز پارټۍ چې کومه دغه وه میرمن وه روبینا خالد، د هغې حوالې څه داسې دي چې هغې دیرش چې کوم دی اوټونه اخیستي دي، او چونکې د هغې سره چې کوم د سیکنډ دویمې ترجیح اوټونه به هم ملاویږي، نو دا امکان دی، غالب امکان دی چې هغه هم په دې نشست کې کامیاب شي. تر دې دمه صرف د دې دوو د خواتین نشست باندې د دې دوو امیدوارانو چې کوم دی، نو هغې د اسمبلی ذرایع نه او د الیکشن کمیشن د ذرایع نه دا تصدیق کیږي چې دوی په خپلو نشستونو باندې کامیاب شو، او نور عمل چې کوم دی د شمیرې هغه لا تر اوسه پورې روان دی. جی
سمه ده، ډېره مننه طارق وحید د معلوماتو راکولو. اوریدونکو تاسو په پیښور کې د ځایي خبریال طارق وحید نه اوریدل چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سینټ د انتخاباتو لپاره رای واچول شو، ځینې نتیجې هم مخې ته راغلي دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د ماینونو په چاودنه کې د وژل شوو زخمي شوو 9 کسانو فهرست یې د مالي مرستو لپاره لوړپوړو چارواکو ته لیږلې دی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان مشال ریډیو ته ویلي، په راتلونکو 15 ورځو کې دننه به دوی د ځپل شوو ته معاوضه ورکړي. په جنوبی وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د ماینونو مسئلې په دې وروستیو کې ځایي ولس احتجاجونو ته هم اړ کړي دي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان د مسعود قبایلانو په سیمه کښې چې د ماینونو او نورو بمونو د چاودېدلو په وجه څومره قبایلیان ورتېدلې پرارژلې شوي او مړه شوي دي. په هغه کښې شامل د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان د 29 کسانو فهرست د مالي ملاتړ دپاره اعلی حکام ته لېږلی دی. په دغه باره کښې پولیټیکل ایجنټ وایي
اندراج
با دی انڈیا سے ہاں جاری وی
دا سلسلہ با جاری وی کی خدای دې نور مطلب دې سے غم او دې سے جوبلا نه پیخی دا الله نه دا سوال دې او دا به ان شاء الله موږ جاری ساتو.
چکم و جلی پر جلی کبالون دې اندراج نه پاتې دې پولیټیکل ایجنٹ غویتا په دا رنگ مشوره ور کوي
او دا کم کسان چې پاتې شي و دي نو دا کسان متاثر خاندان ته زموږ دا اپیل دې دا خاص دې چې هغه زړه زموږ دفتر ته راشي او خپل لکی
هر یو پر ارجلی و جلی کستا با سمرا مالی ملتر ور کولای شی دا هم دا پولیٹیکل ایجنٹ نا وار وی
سو پوری چی زنگ دا پولیٹیکل خبر دا نو جکل هم دا سی واقعی پی خشیو دا نو مونگا خپل تحصیلدار یا ای پی ای مونگا لیگلی دی او اسپتال تم لیگلی دی دا وی چی تم امرجنسی دوز امرجنسی میڈیسن دی اگا و تم گا دا کڑی دی چا تم 20,000 روپے چا تا 25 چا تا 30 مختلف چیزی سم ایمرجنسی دوائیں لگی نمون نواتا آغا پروائیڈ کری دی چی ارہ پدیر ٹیم کی دیتا دا پیسو ہو جد دا رانشی او سو پر دا فاتا سیکٹریٹ آف چونکہ دا برا لیول خبری دی زمین دا پروٹیکلے دا دفتر دا باہر خبری دی زمین دا ملکی و دی فیصلو کی نو لاغی پر بیسز بانے کم چی جوبل کم کسانی نو آگو تا یو لاکھ روپے ملاوی جی او کم چی بیس کیسز دی نو
یاد دیوی چه علاو کم تا کم فریج تور لجلی شوائی دای پا غاکش دره و جلی و دوی پر ارجلی شدینا ها شامل دی داده ها یاد دیوی چه پسولی وزیرستان کش دمانونو و نورو بمی چودنو پنتیجه کش تر اوسا پر طول دوا او یا کبالیون چه پکش زیاد شمیر دی وڑو وڑ که جنکوی دای او پا دغی رنگ پیشو کش دی کبالیانو نا ایلا دے امنیتی فورسز درے سالویش سرتیری ہم رات دلی و جلی پر ارجلی شوی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
پا پاکستان کے دا اقلیتنو لکھڑا و ڈک جوان
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
مونږ ته دونه اجازه پیش کې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګودوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرل سیټونه دي په هغې باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي
د بلاسټمي یا مونږ په خپله دا اوچت کړي دي پارلمنټ
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30 بجې
د پښتون ژغورنې تحریک مشران او فعالانو پرون د شمالي وزیرستان په میرالی کې جلسه وکړه. دې غونډې ته په وینا کې د غورځنګ غړو وویل چې په سوره د تختونو لړۍ دې بند کړل شي او په قبایلي سیمو کې د رسنیو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي. دا په میرالی کې د سربیاسب عملیاتو وروسته لویه ولسي غونډه وه. تفصیل د ګل ایاس نورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په زور تختونی ودروي او قبایلی سیمو کې رسنیو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دا سرګندونې دوی د شمالي وزیرستان په امیرالی کې یوې لوی ولسی غونډې ته کولی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویل نور پښتون ولس د خپل حقوقو د غوښتنې لپاره راپاسېدلی دي او هیڅوک یې مخه نشي نیولی. دغه ولسی غونډې ویناوالو غوښتنه کوله چې د ترهګرۍ ضد جګړې په نامه نیول شوي او ترې تم کړل شوي کسانو کې دي بې ګناه هغه خوشې کړل شي او چې څوک هم مشکوک یا مجرم دي پر هغې دې په عدالت کې مقدمه وچلول شي. دغه غونډې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو علي وزیر محسن داوړ او نور هم وینا وکړه. په دې موقع علي وزیر ویل دغه غونډې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ بل غړي محسن داوړ ویل چې حکومت باید عملی ګامونه پورته کړي. پښتون ژغورنې غورزنګ په فروری کې په اسلام آباد کې د خپل پرلت پر مهال د فوزي چک پوسټونو ختمولو، جبري تختونو بندولو، د ماینونو پاکولو او په فاټا کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. د ضرب عذب عملیاتو وروسته د لومړي ځل چې ځوانانو په شمالي وزیرستان کې پراخه ولسی غونډه وکړه.
نه اتنشتا
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
د موسیقي استادان په څه حال دي؟
واډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هله ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار ده.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د پېښور په نوي پرانستل شوی چړیاګر کې یو اوسه مړه شوی د زم همکار مجید بابر د پېښور د چړیاګر د ډایرکټر محمد علي خان سره په دې اړه خبرې کړې دي او دا غنه پښتنه کړې ده چې آیا دغلته د زناور مړه کېدو وجوهات څه دي او هغې ته کوم خطر شته او کنه. نو نوموړی وایي
کم یو ژوند شي هم پسس کی نه وې د یو زنه برز د زین دا د کی خو مارټیلټی کیږي نو دا خو نوې چړیا ګرځي او نوې ورته زناور را بدل شي وي چې کله ترانسپورټیشن کیږي کنه نو پدې کې انیملز ډېر کافی سټرس اخلي دا خرابي
دا اوسې چې تغل تمړه شوی دا نو د دین پس نور زناور ته خدای څخه خطر نشته.
نه دا د دین څخه خطر نشته ځکه چې دا د سټرس د وجې نه د بيمارۍ د وجې نه نه کم د ترانسپورټیشن سټرس دی کنه دا غریب
غلې به حیثیت د دغه چړیاګر د ډایرکټر په حیثیت سره
بالکل جی
د دې زناورو د ترانسپورټیشن هغه معیار چې کوم عالمی معیار دی د ترانسپورټیشن هغه فالو کیږي
بین له خوامي معیار باندې راغلي دی کې شک نشته کنه خو د دې په منځ کې ځینې زناور چې کم دي هغه ډیر زیات سنسټیو وي او چې څه ټیم سنسټیو وي یو ان دی د خپل پنجره سره سر وای د څه بین له خوامي معیار نشته چې موږ انستیزیا کې ترو زناور ترانسپورت کو
تاسو سره دغه تر نور څومره زناور دي او د پیښور موسم د هغوی د لپاره موافق دي او داسې نور زناور ته خطر نشته چې تاسو غنی چیرې په ترانسپورټیشن کې هغوی ته سټرس شوي دي یا څه مسله شوي
زما سره تقریبا چې کوم زو کې الریډي راغلي زناور دي چې کوم دا ټیم تیر کړی دا تقریبا 60 زناور دي ٹھیک ده هغه ته هیڅ خطر نشته کې دي نه زناور را ترانسفر کړو ٹھیک ده پدې نه هو کې یو مرش اته چې کوم دی غلا دی اکارډینګلی دا په ټیسټ کیس کې دی زما د پاره نه نه یې کله سم اورز ده ٹھیک ده چې کله دا خپل ټیم پورا کی میاش 13 کې نو بیا به عزیز لکه زمونږ د ډاکټرانو ټیم به فارملی انسپیکټ کوي وسم ګوري به به ار ټیم ٹھیک ده چې یو انیمل څنګه ده او په هغه ټیم باندې به بیا سپیشل ټیم ګوري هغه به ګوري دا به ویریفای کوي چې په دې کې بیماری نشته الی به دا زو فون کوي
تاسو غنئ چې د پیښور زو کم دی د دې ماحول چې کم دی او په دې کې د زناورو د لپاره کوم سہولیات تاسو کړی دي نو هغه د عالمي معیار مطابق دی او نور زناورو ته
بالکل
نشته
بالکل جناب چې کوم د پیښور زو دی نو دا د سټینډرډ دی بلکې په پاکستان کې واحد زو دی چې دا په ماستر پلان جوړ دی اول دغه ماستر پلان جوړ شوې دی داغه نه پس دا امپلیمنٹ کیږي
تاسو نور زناور په دې کې کله ایډ کوي د دې شپې تو زناور نه علاوه
په دې کې مونږ تقریبا 30 مختلف زناور د شپګواتو قسمو چې کوم دي کنه داغه ورکاډر مونږ ورکړې دي او امید کوم چې په دې را روانو سلور میاشتې کې به ان شاء الله دا مونږ سره دغه کیږي کله مې پورې باز مونږ سره تقریبا 30 پورې زناور اغه تا کریزماتیک یعنی مزوی سے اتی بو پکی زرافه بو پکی دا ټول برازی خپل پروتوکول مطابق
تاسو د پیښور چړیاګر ډایریکټر محمد علی خان مرکا اور ادلا چې زمون همکار مجید بابر ور سره کړی و ورسو د یوې بلې مرکې طرف ته د پاکستان حکومت د افغانستان لسمشر لوري طالبان د سیاسي قوت په توګه د منلو هرکلی کړی دی او امن مذاکراتو کې د مرستې وړاندیز هم کړی دی دا په داسې حال کې دا چې دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې خرابې شوې خو په دې کې مثبت نښې ښکاري د پاکستان افغانستان ترمنس اړیکو په موضوع زم همکار ګل ایاز د سیمایز چارو په رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې په سر کې ترې پختلی چې په موجوده حالاتو کې د دواړو هیوادونو ترمنس ته څنګه ګوري نو نوموړی په جواب کې وایي
دغه یو دا خبره ده چې ولسمشر اشرف غنی چې کوم پیشنهادونه کړی دي تجاویز ورکړی دي نو هغه کې وزن شته هغه کې دا سه یو لار چې نو پیدا کیږي چې دا خبرې اترې وشي او افغانستان کې سولې او امن راشي پاکستان سره چې کوم اړیکې دي د افغانستان دا خوري مودې نه خراب دي خو دا نه چې دوی یو بل سره خبرې نه کوي خبرې خو روانې دي او دوره هم کېږي پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه په تیر 15 میاشتې کې دو سفرونه افغانستان کړی دي د افغانستان حکومت چارواکي فوجی او سیول ریم راغلی دی پاکستان هم د ځنا سیاسي مشران تللی دی
رمولا صاحب په دې کې دا مې خبره ده چې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر هم دا سرګندونی کړی دی چې دوی افغان حکومت سره د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو لپاره مرسته کولی شي دې ته تاسو څنګه ګورئ
پاکستان خو اکثر دا خبره کوي چې دوی خو رابطه شته د طالبانو مشرانو سره خو دوی دا خبره هم کوي چې دوی باندې دونه څه زیات اثر نشته چې دوی هغه مجبور کړي او مذاکرات مسته راولي نو دا خبره ده چې د پاکستان خبره به طالبان څومره مني طالبان ته خو چین هم د دغه اشرف غنی د پریکړې حمایت کړی دی پاکستان هم حمایت کړی دی نور هیوادونه هم دا غواړي خو طالبان خو خپل یو نظر دی او هغوی خو زما په شال باندې مخکې په کمزور یو پوزیشن کې اوس خو هغوی ځان زیات مضبوط ګڼي ډېره علاقه د هغې په قبضه کې ده او هغې سره یو فوجي قوت هم شته زما په شال باندې طالبان خو به دا ګوري چې په کوم شي کې هغې ته زیاته ګټه ده خبرو سره به د هغې څه کارونه وشي پوښتنې به ومنلې شي او که نه نو دا به هغې په خپلو ګټو دپاره به هغې فیصله کوي هغې به د پاکستان دا دونه پروا نه کوي
رحیم الله صاحب په سیمه ییزو حالاتو کې که موږ وګورو نو د دغو اړیکو په اړه باندې تاسې راتلونکي څنګه ګورئ
زما خیال دی چې د مخکنل زیات یو ماته حمایت کاری د خبرو کولو زیات توجه ورکول کیږي یو سیاسي حل د مندلو بلکې د امریکای پالیسی خو بالکل بیل ده او امریکای ولسمشر ترامپ خو مخکې ورځو کې ویلي چې فعلا طالبانو سره خبرې نشي کېدی د هغه چې کوم نوې پالیسي تېر کال اګست کې اعلان شوه هغه خو زیات توجه هغې فوجي لارې له ورکوله زما خیال دی چې د افغانستان حکومت او هغې چې کوم دغه د خبرو یو پیشنهاد کړی دی نو ممکن ده چې په دې کښې هم د امریکې مشوره شامل وي خو همدغه لار ده دا خبرې کول غواړي اوس یا وروستو د خبرو دپاره هلې ځلې په کار دي
اور دن کو مشال لڑی ہوتا سو اور د کارپو خبریال رحیم اللہ یوسف زی مرکا تا سو اور دل چزم ہمکار گل ایاز اور سر کڑے وا پپی خبر کی دما خام پین سنی میں بجے شو د مریہ مرزا دنا بلند خبر نہ وورو
دا پاکستان سینیٹ 250 غړو انتخاباتو لپاره د رائے واچولو امر سر ته رسیدلی دی د سحر له 9 بجو نه تر مازیګر 4 بجو په 4 وړو صوبا اسمبلی او پارلیمنت هاوس کې رائے واچول شوې د اسلام آباد نه په 2 سیټونو د پنجاب او سند صوبې په 212 د خیبر پښتونخوا بلوچستان 111 چوکو تر څنګ د قبالی سیمو په 4 چوکو رائے واچول شوې د ووټونو غیر رسمي نتیجه بننه او سرکاري نتیجه به د یو ګزټ نوټیفیکیشن له لارې سبا ته اعلان شي د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ماینونو نه منشو کورنو سره د مالی مرستو لپاره فهرست اعلی چارواکو ته لیږلی دی د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د 29 کسانو فهرست یې د مالی ملاتړ لپاره لیږلی دی له افغانستان نه د شمالي وزیرستان د کډوالو واپس سه لړۍ نن په شپږم ورځ دوام لري انتظامی چارواکي وایي په تیرو 15 ورځو کې 1500 رتیا کورنۍ له خوسنه د غلام خان بندر له لارې د بنو بکخیرو کیمپ ته رسول شوې دي امریکا او اروپایي هیوادونو د شام په ختیځ غوطه خارګي په مپین توګه د زهرجن ګیس کارونکو ذمهوارو پر ضد د سخت جواب ورکولو ژمنه کړې په وروستیو اونیو کې په غوطه ښار کې د زهرجن ګیس په بریدونو کې په سلګونه ملکي وګړي وژل شوي دي په کیف کې پولیسو د پارلمان له ودانۍ سره نږدې د مظاهرچیانو په یو کیمپ چاپه والي چې له امله یې مظاهره کوونکو سره نښتې شوي دي پولیسو رسنو ته ویلي چې د کاروایۍ په وخت یې 100 کسان نیولي دي په نښتو کې شپږ مظاهرچیان او 4 پولیسان ژوبل شوي هم دي او په شارجه کې د پاکستان سپر لیگ پر روانو لوبو کې نن دوه میچونه کیږي لومړی میچ کې ملتان سلطانز ټاس ګټلی دی او د کوټه ګلاډیټرز په 12 اوورز کې د 4 لوبغاړو په نقصان 50 منډې جوړې کړې دي دویمه لوبه نن شپه 9 بجې د پېښور زلمی او لاهور کلندرز ترمنځ کیدونکې ده
لند خبرونه د ملیحه میرزا د نواری د لوریدونکو اوس به زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نوورو چې پاکستان سنر ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي
د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د سینټ په نننیو ټاکنو کې د ووټونو پر خرڅلاو او د مخنیوي په اړه د سیاسي مشرانو د وړاندیزونو پر اساس ادارې لیکلې ده ورځپاڼه وایي چې په 250 ټاکل کېدونکي سینیټرانو کې به شاوخوا 30 مسلم لیگ وي چې هغه به د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته په آزاد حیثیت کې مقابله کوي د ورځپاڼې په خبره په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستل هغه خبره ده چې مسلم لیگ نن مشران یې پر یو بل نوم داندلې بولي خو ډیلی ټایمز لیکي د نورو ګوندونو مشران هم وایي چې د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو استعمال زیات وي د ادارې په خبره چې دا ځل هم د صوبایي او قومي اسمبلی غړو ته د ووټ ورکولو په بدل کې نغدې پیسې او د مختلفو نورو ګټو رسولو خبرې روانې دي ورځپاڼه وایي چې څوک په دننه حالاتو خبر دي د هغو په وینا دا ځل د یو ووټ قیمت له 3 کروڑ روپیو شروع کیږي د ډیلی ټایمز په خبره هم د خرڅلاو د رجحان ته په کتو سره د طریق انصاف مشر عمران خان ویلي چې باید سنیټران هم د قومي اسمبلی په شان له خلکو په رای اخیستو سره وټاکل شي خو د پیپلز پارټي سنیټر فرت الله بابر بیا د وفادارانو د بدلولو د موثر مخنیوي لپاره د متناسب نمائندګۍ وړاندیز کړی دی وروسته اداریه د عمران خان او فرت الله بابر د وړاندیزونو جاج اخلي خو په پای کې لیکي چې د پاکستان ټول لوی دونه په دې خبره ګرم دي چې د پیسو په زور په سیاست کولو سره د ملي ګټو پر ځای شخصي سیاست ته وده ورکوي بلخوا د نیوز رسپانی د ثقافت او ټولنې تر عنوان لاندې د پاکستان د اطلاعات مملکت وزیر مریم اورنګزیب لخوا د ثقافت او فن په اړه د اعلان شوی پالیسی جاج اخیستی او دا استایل ده. ادارې وایي دا ښه خبره ده چې په تګلارې کې فلم جوړونې ته د فلمي صنعت رسمي حیثیت ورکول شوی دی، او دا هم شګام دی چې د هنرمندانو د مالی ژوند خوندي کولو او د هغو د صحت د خیال ساتلو لپاره هغوی په صحت سکیم کې شاملولو اعلان شوی دی. د نیوز وایي د پاکستان اوسنی حالاتو ته که وګورو نو فن هغه عمل دی چې له لارې یې د انتها پسندۍ او ترګري د وحشت مخه نیول کېدلای سي. د دې ترڅنګ دا امکان هم شته چې د پاکستان فلمي صنعت وده وکړي چې ورسره به د دې هیواد اقتصاد ښه شي او خلکو ته به روزګار ترلاسه شي. ادارې وایي چې فن نه یوازې پیسې راوړلای سي بلکې د پاکستان نړیواله چهره هم ښه کولای سي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجلې په پاکستان کې د پوس لخوا راتراګرې سده اقداماتو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا ټایمز رسپانه د افغانستان په هلمند ولایت کې د یو جرمن وسلوال د نیولو په اړه لیکنه خبره کړې. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې د احمد شاه اسمینورو.
اکونومیست مجله لیکي د پاکستان پوز د افغانستان سره پر غځېدلې 4200 کیلومتره پولې د کټارو جوړولو کار پیل کړی چې دا کار دوی د ترهګرۍ د مخنیوي په معنا انګیري. د پاکستاني پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور وایي چې د دې کار لومړی مرحله به د روان کال په پای کې تکمیل شي چې 280 میلې تر ساحې لاندې راځي. د نوموړي په وینا د 1500 میلیونه ډالرو په لګښت پاتې کار به تر هغه یو کال وروسته بشپړ شي. پر پوله به د خاردار سیم په واسطه دوی جګی کټاری لګول کیږي چې ترمنځ 2 متره واټن دی. مجله زیاتوي د پوز د خوا د داخلي ترهګری ضد د کمپاین زیاته ګټه چین پاکستان اقتصادي پروژې ته رسیږي چې څه باندې 80 ډالر پنګونه پکښ کیږي. د پروژې ته په دوه سیمو کې خطر لیدل کیږي چې وایي د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر سیمه ده او بل د دې هیواد بلوچستان صوبه ده. بلخوا ټایمز مجله لیکي افغان ځواکونو هغه جرمن نیولې چې د طالبانو د بدنامه سریډلی یو مشر کمانډان یادېږي. دغه جرمن د افغانستان په نارامه هلمند ولایت کې د حکومتي ځواکونو د چاپې پر مهال ونیول سو. ورسپانه لیکي د طالبانو په لیکو کې د پاکستان، عرب هیوادونو او منځنۍ آسیا د وسلوال موجودیت عام خبره ده، خو دا ډیره نادره خبره ده چې د لویدیځ هیواد وګړي د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. لدې مخکې د جان واکر لینټ په نامه یو امریکایي طالب په افغانستان کې نیول شوی وو چې په 2002 کال کې په 40 کاله بند محکوم سو. پر دې سربېره داسې اوازې هم دي چې لمنځني ختیځ سره اړ لرونکي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې غړي افغانستان ته ننوځي ترڅو هلته له ځای دایشانو سره یو ځای شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا او د نېټو اروپایي غړو د روسیې د ولسمشر د روسي سرګندونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ویل دي چې په سیمه کې د بلې سړې جګړې پیل نه غواړي. د روسیې ولسمشر د امریکا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې چې د مارچ په لومړۍ نېټه خبره شوې ویل چې هیواد یې نوې اټومي وسلې جوړې کړې دي. تفصیل د فرشتې جلال سیناورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د ناتو مشرتابه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دې خبره چې هیواد یې نوې اټومي وسلې جوړوي یا یې جوړې کړې دي اندیښنه څرګنده کړې ده. د جرمني د حکومت په بیان کې چې پرون خپور سراغلی چې مرکل او ترامپ په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې داسې وسلې به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي پر نړیوالو هڅو ناوړه اغیز وکړي. د روسیې ولسمشر د مارچ په لومړۍ نیټه ولسته په وینا کې وویل چې هیواد یې نوې وسلې جوړې کړي او ادعا یې وکړه چې په نوو جوړو شوو وسلو کې زیاته برخه کولای سي چې د نړۍ هره څنډه په نقشه کړي او د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم هم خونسا کړي. ولادیمیر پوتین د پنځمبه په ورځ د خپل حکومت لوړ رتبه چارواکو او د پارلمان غړو ته په وینا کې پر کورنیو مسایلو د خپل راتلونکو پلانونو پر جزئیاتو خبرې وکړې. غرب ته د خبرداري په توګه ګوته وڅنډله او ویل چې غربي هیوادونه د روسیې د شاته کولو هڅه کوي. پر پوتونو کې ویل شوی چې ولادیمیر پوتین په خپل دی وینا کې ډاډه څرګندېده چې د جمهوریت ریاست بل دوره انتخابات به وګټي. په روسیې کې د مارچ 14 نیټه د جمهوریت ریاست انتخابات دي. د ناتو ویاندی پرون په یو بیان کې چې جزئیات رويټرز خبري اژانس خبره کړې ویلي چې د دې تړون پړه د پوتین خبري تخریبون کړي او د منلو وړ نه دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو مرکه کې چې د پنځمبه په ورځ په امریکا کې خبره سو ویلي چې روسیه به یوازې په فوق العاده شرایطو کې لخپلو نوو اټومي وسلو کار اخلي.
کاکیت از نیخ подлежат еще дополнительной работе.
Я уж мир баластик мизаил, че панориевала кача ахдаф виштала и сиба и дуаз мой элси ау карья, баш парси дзине е таярди, а у да я уж мир нору до джоловулу кар пейли сауай дэй. Путин ла NBC челюзин сара памарака ки уэл, че нове ачми васли пархпал хиват да ачми я да си хамли да махневи ла пара джори кари, че да Русия да даулат бака ла хатар сара махамах кавалай си. د سپینې ماڼۍ ویاند د پوتین د دې خبرو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې د روسیې حکومت د خپل نړیوال تعهد خلاف له تېرې یوې لسیزې راهیسې د بې ثباتۍ لپاره د وسلو جوړولو سیسټمونو ته پراختیا ورکړې ده. د ناټو ویاندې په یو بیان کې ویلي چې روسیه په اروپا کې د امریکا او ناټو د میزایلو د ګډ دفاعي سیستم هدف نه ده. د ناټو ویاندې ویلي چې هغوی په اروپا کې د سړې جګړې یا د وسلو د رقابت بیا پیل نه غواړي، خو د کرملین ویان پرون وویل چې هیواد یې د وسلو د کنټرول پر هیڅ نړیوال تړون تیری نه دی کړی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویل پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو لړۍ پیل شوې ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل مشال ریډیو ته ویلي دغه وزارت د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته په یو ارخیز پلان کار روان دی. په دې اړه د ناجی صاحب دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د دورې په ختمېدو سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له هغه هیواد نه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه محدود شمېر کورنۍ هیواد ته ستنې شوې، خو په خبرې چې د وخت په تېرېدو سره به دا لړۍ تیزه شي.
هغو هیوادوالو چې په پاکستان کې د کډوالۍ کار درلودو او د ملګرو ملتونو سازمان تر پوښښ لاندې وي، د هغوی د راستنېدو لړۍ د ژمي په دریو میاشتو کې درول شوې وه. اوس دا لړۍ بیرته پیل شوې ده. یو محدود شمېر کسان راستانه شوي، دا پروسه نوې پیل شوې او وروسته به دا شمېره لوړه شي.
ښاغلي میخیل وویل دغه وزارت د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته په یو هر اړخیز پلان کار کوي چې په وینا یې په کلنی ډول د 200,000 افغان کډوالو راستنیدنې ته زمینه برابروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له 100,000 ډیر افغان کډوال هیواد ته راستن شوي دي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې پریکړه کړې وه چې افغان کډوال باید د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې خپل هیواد ته ستن شي. اوس مهال نږدې 2,000,000 افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي، چې له دې ډلې 1.4 میلیونه یې له پخوا او پاتې نور د کورنیو جګړو په ترڅ کې ثبت شوي دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان به هغه مهال بشپړ شي چې افغان کډوال بیرته هیواد ته ستن شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په یوازیتوب د دې توان نه لري چې راستنیدونکو کډوالو ته د ژوند ښه زمینه برابره کړي.
حکومت افغانستان په یوازې ځان د دې توان نه لري چې له 3 میلیونو ډیرو کډوالو ته د ژوند ښه امکانات برابر کړي. حکومت به په دې بریالی نه شي چې هغه اسانتیاوې راستنیدونکو کډوالو ته برابرې کړي چې اړتیا یې ده.
ښاغلی بلوس ویل که چیرې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو لخوا په دې برخه کې له حکومت سره مرسته وشي، افغان حکومت به وتوانېږي چې تر یوه حده راستنیدونکو افغان کډوالو ته د ژوند امکانات برابر کړي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو. تیره میاشت خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د بلوچستان د پختون میشته سیمو مدنی او سیاسی فعالانو د خپل حقونو لپاره احتجاجونه وکړل، چې پکې ځینو خسینا فعالانو هم ګډون کړی و. د اسلام آباد او د منځنۍ کرمې د خلکو په احتجاجي ناستو کې ښځو نه یوازې ګډون وکړ، بلکې په ټولنیزو رسنیو هم کمپین وچلو. ښځې ولې له سړو سره ودرېدې او د هغې ګډون په احتجاجي ناستو څه اغېز کړی دی؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
کله چې سږ کال د فروری په میاشت کې د پښتون تحفظ مومنټ تر انتظام لاندې د اسلام آباد د درنې پر مهال سیاسي او مدني فعالانو د خپل حقوقو په حق کې نارې والی، نو په دغو نارو کې د ښځو شغون هم شامل ول. که یو خوا پر سټیج د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناګانو کولې، نو بل لور ته د مختلفو سیاسي مدني او غیر حکومتي ادارو سره تړاو لرونکو میرمنو و ناسو سلګونو کسانو ته خبرې وکړې. په دغو ویناوالو کې د غیر حکومتي ادارې اویر ګرلز مشره او مدني فعاله ګلالۍ اسماعیل هم وه. وایي چې د ترګریزه جګړې چې څومره سړي زورولې دي تر دې زیاتې د شوزو ژوند اغیزمن کړي، نو ځکه هم دغه حالات چې مېرمنې وهڅولې چې په احتجاج کې برخه واخلي.
خو ځکه خاص کر د شتګربي نسنګ تر کې سره اثر انداز کیږي، هغه مسلې هم کې ویلې دي، او هغه نه علاوه د مور او د خور په حیثیت باندې هم پیغام ورکړل. ما ته اوس هم یاد دي چې پښتون لانګ مارچ کې ممند ایجنسی یو خزر پاسې دل، او کتب ممند ایجنسی غوښته چې موږ عام تور باندې دنیا دا تصور کړی چې د فاټا یا د ایجنسیانو خو چې وړې رښتې خوغه چې کم پاسې دل او کم زوره وره خبره هغه وکړله چې ټول پښتانه کوم خلک ناشته نو غي وی ورته لکه هغه چې موږ ته د ابای د منځر خبرو کی موږ ته بیا د ابای خبرو کی.
کله چې د فروری پر لسمه د اسلام آباد درنه ختم سوار، نو لدی ورسته د تیری توار پر ورځ د منځنۍ کورمی لسکونو کسان د خپل غشتونو په خاطر له کورمی پېښور ته ولاړل او هلته پرلاتو وهلی. یو پښتنه فعال او د پېښور په هنتون د سیاسياتو د سانګې استاد ډاکټر نورین نصیر په مشرۍ کې د شوزو یو ډله د پرلاتو ورغله او له هغه سره په وستون اعلان کړ. هغه وایي چې اوس د پښتنو سړی هم دا احساسوي چې په سیاسي مبارزه کې باید شجی لزان سره ملګری کړي.
زه د کورم درنې تلاړم، ما ته زما پسې رالل دي چې تاسو څه خبرې وکې. یو ستړي ماشینه پس مې وناولې نه پښتنه دا وکړه چې زمونږ خزه تشوې، او هغه خبره د غي اثر دومره وو چې ما پسې بیا خلکو فونونه کول چې تا ډیر ښه سوال راوچت کو. اوس زمونږ سړو ته دا محسوس کیږي چې لکه د دینه بغیر زمونږ دا تحریک یا زمونږ چې دا کم مطالبات دي دا نشي پوره کېدي، او زمونږ خزه خوراتل غواړي. زمونږ مسله دا ده چې مونږ خپل سړی کنوینس کو اول چې دا د خپل حقوقو لپاره یو ځای راوتل څنګه څنګه درېدل دا څه بده خبره نه ده.
دا عوامي ورکرز پارټي یو مشر اسما شاه جهان له تیرو درې دیش کلونو راځي سیاسي مبارزه کوي، او همدا و چې شزي وه څولې چې د اسلام آباد په پرلت کې ګډون وکړي. دا وایي چې په بخوا کې هم پښتنو مېرمنو په سیاسي حلو ځل کې برخه اخیسته، خو د اسلام آباد او پېښور په احتجاجي ناستو کې ګډون یو منظمه شکل درلود.
اکثر خزی روزی خو خزی روتی دی، مثال په تور سکول نشته غی تر روتی دی، د تیر روزو کې کرک کې سونو باندې خزی روتی وي، د ګیس په مسلې باندې دغه رنګې د ماشومان الکان چې کم ځوانان غیر پرشوي دی پټ کرشوي دی د دې په باندې مخکې هم پسواد کې خزو یو ستر جلوس کړي او نو اف ان اون خزی روتی دی. دا څه نه ده، دا د ټکو نظر بالکل غلط دی چې پښتانه خزه نه دروته. خدا دا چې داسې منظم تحریک اوسه پور نشته چې موږ وایو چې
د شزو په سیاسي مبارزه کې د ګډون او د غشان د خپل حکومت د خوندیتوب لپاره اسمت شاهجان اوس د وومن ډیموکراټک فرنٹ په نوم یو سازمان جوړ کړی چې د دې په وینا د مارچ 8 نیټه چې د شزو نړیوال ورځ ده پر موکبه په رسمي توګه د دې سازمان اعلان وکړي.
د خصو حکومت لپاره کارکونکو وای پراتلونکو عام ټول ټاکنو کې د خیبر پښتونخوا په دیر ضلع کې د خصو رائے اچونه باوري کړل شي. د په داسې حال کې دا چې د رستیو بلدیاتي عام ټاکنو کې خصو ته د رائے اچونې اجازه نه باور کړل شوی. په دیر کې سنو سیاسي ګوندونو غړي وای د خصو پرمختګ واړي او د غیر رائے اچونې یقیني کول لپاره هڅه کوي. په دې اړه دا ریپورت اورو. د خیبر پښتونخوا په دیر ضلع کې د خصو حکومت لپاره کارکونکي وای پر اتلونکو انتخاباتو کې د خصو رائے اچونه یقیني کړل شي. تیر کال په دسمبر کې هم د خصو حکومت کمی کمیشن د دیر په زمینی بلدیاتي ټاکنو کې د خصو په ووټ نه چولو اندېښنه ښودلې و. له انتخاباتي کمیشن یې د دغه ټاکنو د ناقانونه ګرځولو غوښتنه کړې وه. په دیر کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو شاد بیگم وای د ځینی سیاسي او مذهبي ګوندونو په صلاح په دیر کې خزې د وټ لا چولو منی کیږي.
کم می پارٹیان چې ونه تا ترقی پسند وای او په کم پارٹیان او ته خلک وای چې دی لکه ترقی پسند نه دی، یو انتها پسند غونټه سوچ لري د خزو حواله سره صرف هغه مخالف دي. نو زما په خیال دا سوچ ځکه دی چې د دیر په تاریخ کې ترننه پوری ایون د ترقی افسر چې کم سیاسي پارٹیان دي او د دې لیډرشپ ایون د خزو په لاس کې دی، هغه هم د دې اقدامات نه دي کړی، بلکې الټا هغه همیشه د دې معاهدو ملګری پاتې شوی دی چې هغه هغه کلچر مخغمی کم کلچر دی هغه هغه سپورټ کړی دی او د خزو سیاسي چکم شرکت ته دغه خلاف هغه کارونه کړی دی. دا اوورال چکم مایند سیټ ته نو هغه په دې پولیټیکل پارټیانو باندې مهاوی دی. دوی نه غواړي چې لکه دوی د چینج لپاره د نارو ولګي او د خپل خلک کنوینس کړي.
دا چې په دیر کې د خزو درای اچونې لپاره سیاسي ګوندونه سکوي. د عوامي نېشنل ګوند غړي عتیق خان وای لدیرا سېنېټر زایدا خان هم د عوامي نېشنل ګوند غړي دا او دوی په سیمه کې د خصو د وټونو شرا سیاتولو لپاره ډېره هڅه کوي.
په ډیر کې لکه زمو زمونږ نېشنلیست یا عوامي نېشنل پارټي چې دنو دا لکه هغه شانتا شریعت کې نه ده، نو مونږ خو به وکړو، خو به هر حال زمونږ خلاف واسم دا پراپیګنډا ده چې دی داسې دي، دی داسې دي که نه. خو مونږ دا ځل کوشش یو دا شروع دی چې مونږ میجر پارټي چې کوم چې پی ټی آی ده او دغه ده د جماعت اسلامي ده، دی زمونږ سره لکه یو ځای یو کوشش د الیکشن نه مخکې، جنرل الیکشن نه مخکې شروع کړي او مونږ مشترکه ته ور دا خبره وکړو چې په هر کلي کې به مونږ لکه پولنګ سټیشن کې به د ښځو بوت ځان لږ جوړو او کلی کلی کې به ګرځو، نو یوازې به په مونږ باندې بلیم نه لګي او دی به هم را سره وي، نو بیا به خامخا 20-25% پورې به بیا ځي.
په دیر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي بشیر خان وایي د ګوند نعره هم بدلون دی، نو د ښځو د پرمختګ په برخه کې مثبته تبدیلی غواړي.
د پارٹی موقف دوبارہ دغه دے زمونږ خو هغه پارٹی دا چې دغه ولې مشوره شوې ده چې راځي کې زمونږ په جلسو کې زنانا د ټولو نزیات راځي، نو مونږه دلته کوم دا کوشش کوو چې دلته کې بالکل هغه په الیکشن کې سم واخلي او د دې دلته کې چې کلم دوی کې ناصری دي نو د دوی سره بالکل د دې انسانین جوړ شي ذاتی تور زما دا شو جوړ نه شي دلته د زنانه وو کیږي او د زنانه د پاره د ځان له پولیس سټیشن دی یو خبره درته ده چې پولیس سټیشن دې ځان لای.
خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پیښور د سانګې ویان سهیل احمد وای د ترمیمی قانون 2018 تر مخه چې په کومه حلقه کې د خصو وټونه تر 100% کم وي هغه به ناقانونه ګرځول کیږي.
باقاعدہ قانون سازی شوی دا الیکشن ایکٹ 2017 سے کم پاس شوی دے پارلیمنٹ نا، باقاعدہ اگے کی آرٹیکل دے چکم کپ یعنی مطلب پولنگ سٹیشن یا کنسٹیچوئنسی کی دا 10% نہ کم ووٹ پول شی ان اگے اگے نتائج چھی نہ بکل دم کر دا کی ڈکلیئر کی کی لکا غبا ریزلٹ کو نہ اناؤنس کی گی.
د 2013 کال په مو انتخاباتو کې هم په دیر سیمه کې خصي د وټ اچولو نامه نکړل شوی وي چې روستو بیا الیکشن کمیشن یې نتیجې منسوخ کړي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په 12:30 بجو
ټولنا او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
په ننګرهار کې مدني فعالانو د کابل پروسی په غونډه کې د افغان ولسمشر له څرګندونو ملاتړ ترڅنګ په وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې له جنګه دې لاس واخلي او په هیواد کې دننه دې سوله ییزه مبارزه پیل کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کابل پروسی په غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې وسلوال طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته راوبلل او تر څنګ یې هغوی ته په هیواد کې دننه د سیاسي مبارزې بلنه هم ورکړه. په ننګرهار کې مدني فعالان او د نظر خاوندان له وسلوالو طالبانو غواړي چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي او بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کېږدي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی ولا احمد زی وایي وسلوالو طالبانو ته پکار ده چې د ولسمشر له دغې بلنې مثبته ګټه پورته کړي.
زموږ هیله د طالبانو نه داده چې راځي نور موږ د جنگ ستړي یو د سولې د پروسې سره یو ځای شي. افغان دولت هیڅ قید او شرط د دغه مذاکراتو لپاره نه دی ټاکلی. دولت هم ویل شي د یو ګوند په شکل باندې به وی منو د دوی سره به مذاکرات کوو.
وسلوالو طالبانو په بیا بیا ویلي چې دوی له افغان دولت سره نه بلکې له امریکایي ځواکونو سره خبرو ته چمتو دي. خود ننګرهار پونتون استاد شاکر الله فاروقی وایي چې افغانستان د افغانانو ملک دی، طالبانو ته پکار دی چې بین الافغانی مذاکراتو ته غاړه کیږدي.
طالبان ورونه میم دا غږ ده چې تاسو په دغه مازله خپويږي چې نړیوال په دې کې خپل خپل ګټي لري، گاونډیان په دې کې خپل خپل ګټي لري، نو که خارجانو سره خبرې وي دا مل خو د خارجانو نه ده، په دې موږ متيقین یو. موږ او تاسو به په خپل منځ کې ساکینو او دغه مازله ته د پټکې کیږدو.
د ننګرهار پونتون د حقوق پونزي استاد منګل شیرزاد وایي وسلوال طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې په ټول ملک واکمنی قائم کړي. د په طالبانو غږ کوي چې په هیواد کې دننه د خپل سیاسي مبارزې ته دوام ورکړي.
طالب په دې ونه شو کړلی چې اقلا یو خار شي د یوې هفتې لپاره یې وساتي. نو تاسو فکر وکړئ چې یو مملکت په دې قدرت سره چې نن 3,00,000 عسکر لرو چې نن خارجي قوتونه په دې ځای کې پراته دي، امکان نه لري چې طالب دې بیا ټول افغانستان ونیو، حاکم نشي په دې ملک کې حکومت وکړي. طالب نه مې غوښتنه داده چې په جګړه باندې کامیاب دي پر شپږ سکالو کې کامیاب شوی راشه د صلح پروسې ته کېنه مبارزه وکړه په نظام کې سهمواله په سیاسي حیات کې برخواله کولای شي بیا د ملک خپل تب باندې جوړ کړي اکثریت په دې ملک کې وګټلو موږ ټول شاته ولډیږو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په غونډه کې ویلي وو چې د سولې لپاره د یو سیاسي چوکاټ وز شي اوربند رامنځته شي طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل شي د باور جوړونې فضا د رامنځته شي او عادلانه او شفافو ټاکنو ته د لاره هوار شي.
ټولنه او سختریزي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر عمل شوی.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د پاکستان سپر لیگ کرکټ شل وریزه مقابلو په اړه هم رپورت لرو. د پاکستان شل وریزه مقابلو کې د جمعې پر ورځ د ملتان سلطان او کراچی کینګز ترمنځ لوبه د باران لوجې اوسنډبل شو. په دویمه لوبه کې اسلام آباد یونایټډ لوبډلې لاهور کلندرز ته ماتې ورکړه. نن په سپر لیگ کې دوه لوبې کېږي. په دې اړه د فرشتي جلال سه دا رپورت اورو.
د پاکستان سوپر لیگ شلوریزه سیالیو کې د جمعې په ورځ دوه لوبې ټاکل شوې وې. لومړی لوبه د ملتان سلطانز او کراچی کینګز ترمنځ په شارجه کې د باران لوجې وځنډول شو. دواړو لوبډلو ته یو یو پوینټ ملاو شوی دی. دوهمه لوبه د اسلام آباد یونایټډ او لاهور قلندرز ترمنځ په شارجه کې وسوه. اسلام آباد یونایټډ ټیم په ټاکل شوې شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په نقصان 121 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې لاهور قلندرز لوبډلې په 19 اورو کې 121 رنزونه جوړ کړل خو ټول لوبغاړي اوټ شول. دا د سوپر لیگ لومړۍ لوبه و چې ټای یعنی برابر اسوه. په سوپر اوور کې اسلام آباد یونایټډ ټیم لاهور قلندرز ته ماتې ورکړه. د شلوریزه سیالیو کې تر اوسه پورې کراچی کینګز 0.2 سره په لومړۍ نمبر کې ده. ملتان سلطان لوبډله 15 پوینټ سره په دوهم نمبر کې ده. کوټا ګلیډیټرز څلور پوینټ سره په دریم او پېښور زلمی څلور پوینټ سره په څلورم نمبر کې ده. د پاکستان سوپر لیگ شلوریزه سیالیو کې نن د خالی په ورځ دوه لوبې کېږي. لومړی لوبه د ملتان سلطانز او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ په شارجه کې کېږي. دوهمه لوبه د پېښور زلمی او لاهور قلندرز ترمنځ کېږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور اس بعد اخبارون پاخر کی او سلبیا د ملیحہ مرزادہ نلنڈ خبر نورو. د پاکستان سینیټ 250 غړو انتخاباتو لپاره د رای اچولو عمل سر ته رسیدلی. د سهار له 9 بجو تر مازیګر 4 بجو په 4 واړو صوبایي سیملو او پارلیمنت هاوس کې رای واچول شوې. د فاټه سلورو چوکو باندې د کامیاب امیدوارو غیر رسمي نتیجه مخې ته راغلي چې هلال الرحمن، شمیم افریدی، میرزا محمد افریدی او هدایت الله کامیاب شوي دي. د اسلام آباد په دوه چوکو د واکمن ګوند پلویانو کې یو اسد جنیجو په جنرل سیټ او د ټیکنوکریټ سیټ باندې مشاهد حسین کامیاب ګرځېدلي. په پنجاب کې یو لس سیټونه پاکستان مسلم لیگ نون ګټلي دي. د ووټونو غیر رسمي نتیجه نن او سرکاري نتیجه به د یو ګزټ نوټیفیکیشن له لارې سبا ته اعلان شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ماینونو نه لا اغېزمن شو.
کورنو سره د مالی مرستې لپاره فهرست اعلی چارواکو ته لیږلی دی. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د 9 کسانو فهرست د مالی مرستې لپاره لیږلی. له افغانستانه د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسې لړۍ نن په شپږمه ورځ دوام لري. انتظامی چارواکي وایي په تیرو 5 ورځو کې 1540 کورنۍ له خوست نه د غلام خان بندر له لارې د بنو بکاخیلو کیمپ ته رسول شوي دي. امریکا او اروپایي هیوادونو د شام په ختیځ غوطه ښار کې په مبینه توګه د زهرجن ګیس کاروونکو ذمهوارو پر ضد د سخت جواب ورکولو ژمنه کړې. په وروستو اونیو کې په غوطه ښار کې د زهرجن ګیس په بریدونو کې په سلګونه ملکي وګړي وژل شوي دي. په کیف کې پولیسو د پارلمان له ودانۍ سره نږدې د مظاهرچیانو په یو کیمپ چاپه ولیده چې له امله له مظاهره کوونکو سره نښتې شوي دي. پولیسو رسنو ته ویلي چې د کاروای په وخت کې خواوشا 30 کسان نیولي دي. په نښتو کې شپږ مظاهرچیان او 4 پولیسان ژوبل شوي دي. او په شارجه کې د پاکستان سوپر لیگ پر روانو لوبو کې نن 2 میچونه کیږي. لومړی میچ کې ملتان سلطانز ټاس ګټلی دی او کوټا ګلادیټرز لږ سات مخکې په 16 اوور کې د 9 لوبغاړو په نقصان 102 رنز جوړ کړو. دویمه لوبه نن شپه 9 بجې د پېښور زلمی او لاهور کلندرز ترمنځ کیدونکې ده. د میچ فاینل به په مارچ 25 کیږي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو ویان د ملیحه میرزاده تکنیکی همکار اکرام مسکینیار در ناصر د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. در لا پامان.